السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړای استازي وای په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو او له هغو سره د بیړنیو مرستو چارې تنظیموي. امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. تام وست بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځایونو او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې د سیمه ایزو افغان چارواکو له همکارۍ څخه خوشاله ده. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې که دا خلک وایستل شي، د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان تور لګولی چې د کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنۍ یو غړي له یو بل جلا کوي. د سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400 ډیر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ملګری ملتونه له افغانانو سره بشري مرستې زیاتوي. طالب چارواکو ویلي دي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا نیونامه د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت د طالبانو د ریاست الوزرا له یو چارواکي مولوي زاکر سره په لیدنه کې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او طالبانو ته به هم برخه پکې ورکړل شي. یونما تر دې دمه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یوه هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکا یوې پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران پلو عملې شو یو وسلوال وواژه. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې د امریکایي هوایي د امریکا هوایی اډه پرون د بلستیک توغندي په وسیله پنهښه شوه چې په نتیجه کې 8 تنه سرتیري ټپیان شول او نږدې تاسیساتو ته برسیرن زیان واوښت. د پنټاګون ویاندې سابرینا سنگ وویل د پوځ یوې الوتکې چې په هوا کې ګرځېده د ایران پلو ملیشو موټر پنهښه کړ. د امریکا پوځ وایي چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او ملګرو ملتونو پرون په پاریس کې د 2024 کال د پسلنۍ لوبو پر مهال د دودیز اوربند طرحه د روسیې له اعتراض سره سره تصویب کړه. د اولمپیک پر مهال اوربند یو نوی مفهوم دی، خو اساس یې د لرغوني یونان هغه دود دی چې هدف یې د سپورتي لوبو پر مهال د جګړهییزو ښارونو لخوا ورزشکارانو ته د خوندي تګ راتګ یقیني کول وو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ دا طرحه د اوسني وخت لپاره تر بل هر وخت مناسبه وبلله او د سپورت پر نړیوالو ادارو یې غږ وکړ چې روسي وګړو ته د بې پرې ورزشکارانو په څیر په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. خو یو روسی ډیپلوماټ وویل دا طرحه د منلو وړ نه ده. د اولمپیک د لوبو پر مهال د اوربند طرحه د ملګرو ملتونو د 193 غړو له ډلې 113 تایید کړي، خو یوازې روسیې او سوریې ورته د رایو له ورکولو ډډه وکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل استاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د تورخمله دروازې په موقت ډول بارونکو موټرو ته د اوختو اجازه ورکړل شوې ده په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویل دي چې دوی د موټرو چلوونکو ته د اوس لپاره لویزه پرته اجازه ورکړي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ټینګار کړی چې د موټرو د چلوونکو د تګ راتګ لپاره باید یو روښانه تګلاره جوړه او په دې اړه پریکړې د کابل او اسلام آباد په کچه وشي سفیولا ستانگزای او د موضوع نور جزئیات
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مشروعي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوی و چې پاکستانی لوري یوازې د سبزی موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پریښودل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته سیشن باندې وخت وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بل اخر دواړه لوري خاني شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي
د ډیرو خبرو حال زال نو وروسته تورخم دروازه خلاص شو دوی په موقته د ته اجازه ورکي بیا دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي ډیر نا وخت کې د غلمینو دته وشو چې دروازه خلاص کی
د راپورونو لمخه پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکو باید پاسپورت او ویزه ولري او دای یو الزامي شرط پرلی د همدې شرط په خبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستانی ډرایورانو پاسپورت او ویزه غواړي خدا ورته نو پاکستان سوداګری د ګاډي خونی مشر خالي الکوزی ویل دوی له پاکستانی لوري سره د سیشن می پرس اوګدا جلسه درلوده او پریکړه وشو چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دوی اوس د سبزی میوه او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي پاکستانی چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او لعمل د سرحدي ستونزې رامنځته شوې چې تیرونه د کراچۍ له بندر د زرګونو کانتینرونو د کولوجمنه وکړه اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راځي هلته د ځای خلکو د پرلط په خاطر تړلې پاتې د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بینا ازادي رادیو ته وویل
کراچي د ګمرک څخه وسته یو د غو چې درې زره شپږسو کانټینر بر روان سي متاسفانه د لارې بندیدو تجران لا نورم سیمایو سکرله موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سرکشینی او د خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لار د عام خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادرات او واردات پر مخ خلاص
په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانټینر مالونه شاوخوا درې میاشتې سارو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي بلکې د لکونو افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک کړي د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی وو رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله
مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده را روبرو
کډوال غنی ستونزې لري د دوی د صحت مسله ده د خوړو د ژمي او سړو مسله او غنی نور ستونزې ده د اسلامي امارات لپاره واقعا یو غټ چیلنج ده
خېل چیلنج بزرګ
پاکستان هم درځ ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سره بیر راتلونکو جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د استلو پروسه پیلوي چې الته د استوګنی اسناد هم لري په دې ډول کې ګڼه کسان شامل دي چې بهرنۍ هیوادو ته تلو په تمه دي او په پاکستان کې د څو میاشتې په ډېرې سختۍ تیرې کړي دوی اکثرا اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړئ
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
برتانوی چارواکی وایي چې په روانه میاشت کې به دغه هیواد ته رسیدونکي افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي برتانیا نږدې 15,000 کسان له افغانستانه انتقال کړي چې سلګونه افغان برتانویان هم پکې شامل دي بیا هم صفی الله ستانگزای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی
پر برتانوی چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي بریتانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه افغانستان وړي. په دې کې ډیر کم د بریتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثر یې هغه خلک دي چې یا یې پخپله یا یې د کورنیو غړیو له بریتانوي پوځ، بریتانوي مؤسسو او اړوندو سازمانو سره کار کړی. د سې شمې په ورځ د بریتانیا د آکسفورډ شایر ښار چارواکو ویلي، هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارد مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګهلز په یو بیان کې ویلي، په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي، او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړې اوشت ودانۍ د راستنېدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي، سربېره په دې چې 400 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2020 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره وه چې په کې د برتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او درېمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. برتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. برتانیا حکومت تیره میاشت د 1200 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12, 96 اورېدلی شي. د تخار ولایت مرکز طالقان ښار په دوو ناحیو کې د څښاک د اوبو 4 شبکې جوړې شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله شکایتونه کړي وو او ازادۍ راډیو د دوی شکایتونه خبره کړي وو.
د تخار مرکز په طالقان ښار کې د څښاک اوبو د 4 شبکو په پرانستلو سره سب باندې 3,000 کورونی د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. د یاد ولایت سیمه چارواکي وایي د اوبو دغه 4 شبکې د طالقان ښار په لومړی او دویمه ناحیو کې پرانستل شوې دي، چې له دې وړاندې د دغو ناحیو اوسیدونکو د څښاک اوبو له نشتوالي شکایتونه کړي وو. په شمال ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو د عمومي ادارې رئیس نعمت الله احمدی ازادۍ راډیو ته وویل،
شهري مناطق پروژه تدقیق شوه چې در مجموع 3000
د دې پروژو په ګټه خستلو سره 3,000 او 600 کورنۍ د څښاک لپاره اوبو څخه برخمنه شوې. د دې څلورو پروژو په پلي کېدو کې خلکو له موږ سره همکاري وکړه او د خلکو د مرستو په پایله کې د څلور پروژې پرانستل شوې.
د تخار مرکز د طالقان ښار د لومړی ناحیې وسیدونکو د څښاک اوبو د شبکو د پرانستلو لامل خوکی سرګندوي او دغه راز پر خلکو غږ کوي چې د اوبو سپما ته جدي پاملرنه وکړي. د طالقان ښار د لومړی ناحیې یو قومي مشر شاه محمود افضلی ازادۍ راډیو ته وویل،
ښار په یو شمیر سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې، خلک د اوبو له نشتوالي سره مخ شول. سږ کال موږ تصمیم ونیو چې له حکومت سره مرسته وکړو تر څو کور په کور د څښاک اوبو نلونه وغځوي. زموږ همکاري نتیجه ورکړه او له پاکو اوبو برخمن شو.
د یاد ولایت د دویمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د تخار د اوبو رسونې له ادارې غوښتنه کوي چې د اوبو د میترونو د نصبولو بهیر ګړندی کړي. د یاد ناحیې یو اوسیدونکي عبدالحنان راته وویل،
موږ سخت د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ وو. خوښ یو چې د اوبو رسونې ادارې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړه. الحمدلله د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شو.
د طالقان ښار یو بل اوسیدونکی کریم الله هم ورته خبره کوي،
طالقان ښار په زیاتو سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې وي. دوه درې ځلې مو د هرې څا په کیندلو 10,000-15,000 افغانۍ ولګولې، خو اوبه راونه وتلې. بیا خلکو د اوبو رسونې له ادارې سره مرسته وکړه، نو په پایله کې زموږ کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حق یار وای پر دې څلور پروژو څخه باندې 11 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 80 سلنه لګښت د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم چې در آینده از کده بیشتر به مردم
موږ شمنی و چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خند رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمیر کورنیو ستونزې هم هواری شي.
په داسې حال کې د تالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاک اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې ادبي کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي. د خبرونه احمد شبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو. یوازې د روان 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په میدان وردګو ولایت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د دې پیښو علت د خلکو خپل بې غوري ده. د میدان وردګو خروالي او د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت کړي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال پرید احمد نوري وایي 14 کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونیو سپیو داړلې دي.
که 14 د ربیز مثبت واقعیت دي او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي، مخکې دنه چې موږ کمپاین شروع کړو، موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو، د هغې د تداوۍ لپاره، او هغه کله چې سپی په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل د عامې روغتیا ریاست یعنی د تطبیقونکو انجو په همکارۍ باندې ترسره کېږي. فقط بشري قوه بشري ځواک د شروالۍ په مامر بد کېږي چې هغه کوم وسایل چې وخت چې وژل کېږي ورته هغه به شروالۍ کسان ورته اچوي په ساحه کې بېرته به سپیدۍ راټولوي.
په میدان وردګو ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونیو سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته بیا د شروالۍ مسؤلینو په وړاندې د اقداماتو خبره هم ورکړي. ولې د شروالۍ د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپی راپیدا سي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر می په دې اړه پوښتلې دي.
لیونی سپ په اړه دا څه کیسه و چې دلته یو غو مریض ونو، کله چې هغه مریض سوی و بیا د مامغه مرض له امله هغه له منځه تللی ونو، هغه بې پاکي کړې وه، بس غورځولې وه همالته شاوخوا تللی. نو دا سپی د همدغه غوا د مرض له وجې نه کوم سپی ور برابر سوی دا چې داړلې خوړلې وه، نو وروسته هغه سپی نورو سره جنګ کړی و. نو له خلکو نه هم دا خواهش ده چې کله کوم حیوان چې مریض سي یا هغه سي او هغه له منځه لاړ سي، بې جای جای ونه غورځوي، مسؤلینو ته خبر ورکړي، نو هغوی ته
خو له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه دا دي چې دغه ښار دې په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشته سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
لاس پنځه لاس نفره یې خوړلې دي که نه؟ د موږ له مشرانو دا غوښتنه ده چې دغه مخنیوی وکړي، که څه دوا چي ورته اچوي بس رقم یې کوي، خو مقصد څه او مخنیوی یې وسي که نه؟ خلک په تکلیف دي، حیوانان مکتب ته ځي، بلې خوا ته ځي، سیاسري دي، او کته پورته کېږي، نو هر چا سره خو ټول داسې نه شي کوی چې مثال د خبرې یو شایي ورته داسې مخنیوی یې وسي. خو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ځي دي او مخنیوی وکړي.
بلخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم مني چې یو ځل بیا په ښار کې لیونی سپی پیدا شوی دی او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دی وایي دا ځل بیا د لیونی سپی و د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشمانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچای و مینځه لمر ته کې خود چې وچی خو د مرغۍ بچای به حاله همدا
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې پخ پرونه کې ووري. په کونړ کې د اند پونم د نوی مجلې لومړی کڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی کڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکو خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال غونډه را پیدا کیږي چې دای کی څنګه د لومړی مقام وګاټو. ډیر زیات نیمګړتیاوې لري. د کریکټر لوخوا، د مکالمو لوخوا، د ډیالوګ لوخوا، د مکان لوخوا، د زمان لوخوا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. دار ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شو. روانونه دوشنبه د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 15 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د ماشومانو د حقونو اعلان خبره کړه. دیرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په شلمه د ماشومانو د حقونو د اعلامي او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ ځوانان او خپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 100 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پراتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګي لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکخ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو په خو کې نسته، شو خو یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او نه کیسه د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچینو میشي. لاخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
۱۹۹۹
احمد وویل وګمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاری دو وګمی ضرور خبر غکړه له ما سره یو پاکټ نکریز شته ترازه په نکریز یې سور کړو خایسته بشي په کاسه کې نکریز یې ورته جوړ کړې او دې مرغۍ بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریز سور کړ ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچای ومینځي وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچای مینځه چې پاک شي د مرغۍ بچای ومینځه لمر ته یې کېښود چې وچ شي خو د مرغۍ بچای بې حاله او همداسې پروت و
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي د یو بل نوي چاپ شوی اثر پاڼې به هم راوړو د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند په نوم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شوه په دې مجله کې خبره شوی مطالب د استادانو او د محصلینو دي تفصیل در هولانوري پراپور کې
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پدوم مجله کې دینی اقتصادي فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي
ان علمی مجله لمړی غاڼه د علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستای د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړی نه غاڼه ده چې چاپ ته ورسېده
ان علمی مجله دولس علمی مقالې په لومړی غاڼه کې نشر کړې او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلې او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده هغه وایي د اند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځې کې به لچاپره وځي
بل مګړ هم چاپ ته ماده ده ان شاء الله چې ان قریب هفته دوه کې به ان شاء الله سیدوی مګړ هم لچاپه وځي
د سید جمال الدین افغان په هنتون محصلین هم خوختي چې د دوی لخوا کې دون کې چیرنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل
نو داز مونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخلي د استادانو تر څنګ او استادان خو پکې دي او د هیواد په ساته زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشاله دي په دې کې محصلین سره هم ډېره خواري کوي استادان طریقې او ته خېچې څنګه مقاله ولیکل شي څنګه خبره شي او د خیره وای پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري یو به ساينسي مقاله به تزان لخپريږي ان مجله او اجتماعيات ولا چې دی غي بخپل مقاله ځان لخپرې پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپی رسنۍ خبرې شوې خو د مالی امکاناتو د کموالی او نشتوالی په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بند شوې یوازې په حکومتي بودیجه پریدونکو مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت لچاپ راوځي چې له ډلې د اطلاعات او کلتور ریاست جریده او مجله د خاروالی او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فستیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکي وحید الله تنویر وای چې د جایزې حیران کړی دی مخکې تر دې چې د شاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم د اکرم عثمان د ادبي فستیوال د دریمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوشمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې و لاند راپور لري
د اکرم عثمان ادبي فستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و په دغه فستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېرې او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وي چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړی کیسه دویمه او دریمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شولا په سویډنۍ ژبه باندې د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه ورخودل سی، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه و چې د پښتو کیسو شمیر له ډیر سو کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له ډیر سو څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو ډیر سو کیسو نه بیا لمړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغه کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لمړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وي، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډیره سمبولیکا پڼه باندې انځور کړې و چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنگر د سخود کیسه کوي چې دغه سنگر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمائندگی کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسه ایز نثر کې لیکل شوې و، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کول او ته هڅوي.
لا اخلي سپوږمۍ په مننه اوس به د کلی په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتاب چپروت و رسامې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، اے پروفیسره! هلک وترېد، وګوره څو بجې دي؟ هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي؟ سړی پرې وربرک شو، د شوته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګ یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټ یې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوره. د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګه بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک وخت خوله ورنږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کې خود غلی وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چغه کړه، سپیرې ناوخته دی کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سم افسر کړه، لاره کې به یو او بل طرف ته نه ګوري. موټر کې دې ټخای نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته وختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچول. ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار باد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوي؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده! د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې میناخانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول. ډاکټر وویل پریږده چې خپله وغږیږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل، ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لري. سړی وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل، خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل، ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادرې کې وښورېده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کو. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل، ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه، سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل، خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تېزه تېزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل، کور کې نوې ایښې دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې، سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیران کړی دی. ولې لدی ځوان کیسه لیکواله به په تفصیل واور.
زه تسمه فکر کوم کوم دا وران چې دی یا د فستیوال دی روان کیسه دی د پښتو دی برخه. او زه په باورې ما چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی، په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته دی یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بل بڼه باندې دا څه کار شوی دی. او دا دی ته حیرانوونکی دی چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دی ډاکټر څخه خواس کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کله شي، هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي. نو دی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دی، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي. یا دې ټولنې سره شاید دوی د ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ژوند په یو عمره کچه باندې دوی نه یې مطالعه کړی. لکه څنګه چې لوی لیکوالان راخیستی دی، ډېر بې خبره دي دلته د ښځو ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. چې دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني هلته د ښځنه کشر باندې دی. البته نرواکۍ یا د نارینه و لخوانه دومره جبر لاندې ساتل شوی دی چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپیاجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره عموکې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی باندې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، ل خپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزته و وایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لار کې چې بلی خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخې نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی لا پایله تر اخیره پوري سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغي وي، لیکن بیا پای ورته وخت له ماشومان سره خبرې کوي لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي، هغه څه نه دی انزور شوی.
بالکل منطقي اړخ کې څه ستونز لري خدای ما د لمړنوي کیسو نه یو کیسه ده نو نه پیګم چې هغه ورسته ما کوم کیسه لري ګلې او کیسه سمه یو ځای لري نو نه پیګم چې دوی ولې هغه کیسه نه دی انتخاب کړو ځکه ته دوی اولیت ورته ده په دې
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو ټکنیکی شانو تراشم مثلا زمان تزراشم تاسو یو ځای لیکي شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته نه څومره وخت شیبه ورسته نه څومره وخت فکر په داستان کې خو پکارد چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شي ودي مثلا څو ځله دا خبره راغله چې چور خبرګه کړه څو ځله دا راغله چې چادرې وشورې ده لکه څنګه چې تاسو وایسي دا سشکاري لکه یو لیکوال چې په پایل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي کلمات په تکرارېدل او ځینې شان په تکرارېدل د زمان د مشکل ته تر ډیره نه متوجه کېدم هم داسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کتاب د وکاله مخ کې لیکلی و نو کله چې په دې کې اته میاستې و میاستې تیر کړې و مې په واسطه مې ماته خبره تر څو دلته راغلم اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او آل په ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کا نو درې یا څلور کیسې ورته ایمیل کا ما کیسې ولېږلې او مګر ما دا باید زو غننه چې خیر موږ مبتدی لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نو موږ ځان ته نور کوو شاید ما موضوع نه شي مقام وانه خلی چا لپام دومره شی ورنه شي خو مګر کله چې واخست ما د خپل کیسې ته البته شی او سوال غونډره ته پیدا کیده چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو نه غن اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم راوخلم نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټر لوخوا د مکالمو لوخوا د ډیالوګ لوخوا د مکان لوخوا د زمان لوخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیا کې په پات شو د کیسه لیکوالي لیمې ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره ور
سودا لنډه کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته جړې پاڼې لونه بلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیولا خو اوس له مکتب نه بیلایم د کور دروازه وړه بيده لار مې وروووت د خبرو غږی راځي بیرته چابک خونه ته دننه شو له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې د وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې لار مې بهتر راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر قرار قرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې لار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورتونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تیرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د شبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیار کې دوکې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی لا سجر رډو سره خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کې دوه غشتن هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمیر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړیدو هرکلی کړي، خو دوی اندیشنه شي چې د مسلکي کسانو په نشټون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغیزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژب پوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستان ووتل چې په کې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تا یو ځای د پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټول ژبو ته چې د ورکی دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټول ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي افغانستان ساخته شون.
د چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصده په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري اژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامسته شوه سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د پ د شورا کې د طالبانو تر واکلاندی د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیرې یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیل ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 220 ژوندې ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبرې کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبرې پرې کوي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشلی شعر د دوی په شخ
ن
نن شپه درځم خامخا درځم نن شپه درځم خامخا درځم درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچ شوندو په زخمی کوتمې لدار دلری خود درد بغې کې په جړغونی او بي سي کا आवाज سندرې وایم موسیقي غږوم لدار د ډکه موسیقي نڅوم د هر ژوند انسان لدار د وی وغږو د سور جماعت ملا بغوک د دیوال شاتوي هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقي سره جوړه جوړیږي د شړا غک به زمونږ موسیقي ته لاخ کولا اور بخي د جړا درد به لستر گنا تل پاتې رنای پټکړي نن شپه درځم خامخا درځم نوې رباب نوې ستار سره پوهې کې هیڅ را ته ویلای نشي د درد کیسه دې هیڅ کولای نشي څنګه چې پایل کړي کیسه زړه دې راډکشي زړه دې راډکشي د دردونو مزي تاو را تاو شي خو زه درځم خامخا درځم نن شپه به دواړه خپل دردونه لچانه پټو د موسیقي په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چال ویری او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتو نن شپه خپل درد غږو په پخوانی زړه سیله افغانی موسیقي د خپل مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیا نن شپه هیڅ ویر نه کړم دا می وعده ده چې درځم خامخا درځم او دا می وعده ده چې درځم خامخا درځم
لاغل سپیڅلی په مننه چې دا شیری په ازادي رادیو د پی مجلې پروګرام لورولای وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د جنو ولور دونیم لک افغاني وي. د یاد سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هر کله کړې او شمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلای دی. قومي مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکنو کوم کاس لدې پریکړې سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي. قومي مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ورته موږ داسې مطلب چې دونیم لک روپۍ وو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک یې کبدیا کوي که دلته یې دونیم لک بو سیری پنځه سره روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوښتي. خو زوم وو هغه دې خلک نیوي ماما نشته غوړي نشته وریځي نشته خلیفہ نشته ترنل نشته یعنی لا جوړه جمع شپې جوړبو خو هغه نیوي دې پور پکو نیوي سلور جوړه سرا دې ټکرایو دا پوښانی خو هغه نیوي.
قومي مشران وای لوړ ولور د دې لامل شوی چې د زینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چاپ کی. یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا به ته وکی دا نو ولته نو سوی اخر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مونږ وسنجول او دای دې ټیکټ ټو پې دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پرېګ دا نصیب پرې کولا ایمون ځوانون او ټول دغه سي ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ ډړي نشو جوړوای، خېټې ته نشو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودون هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیری شو کړي دي، مثال د هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نشي.
بلوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصله ترسره شي، نو د دې فیصله څخه ټول د کانو قوم مشروم ځوانون خوښ دي، غواړو چې دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یو مهمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون مېشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوې او مهموالې ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم. ښه دې ډېر شي.
ستا په مینا مې زړه ښه دی، نور جهان په کار نه دی، زما د زړه پر وسیله د ملنګ مینا سو ښکارا. ستا خبرې ښایستې ته چې په ناز راته کوې، هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز دی وخندل. شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعری، پانس کال عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو. د زوانی ورځې وشپې په انتظار کې تیرې شوې، چې د زړه کور مې د چا د لاس زړه مې اوړې تصویر راکشر ده، د شایست نشي را پرېږده، غم یو تل زما میلما ستا د یاري کمه پیدا. سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو له ضربه لواسې، ډېر خوشاله مې زړګۍ دی چې راسره مې خپل لالۍ دی. کول دی رازی مسافر یار د جرمنی، نباران سنا جلی اسی بانی کمی نری. تصویر کردم پر زړه په ژړا سم ورته زه، نیمه شپه ده تنهایی ده، د جانان ګرانه جدایی ده. ستا غمونه میلمانه قرباندې خورم وینه د زړه، هېرې دل دې راته ګرانه چاچا وایم جانا. ایمه سوال زواړ شوندا چنن جواب راکی جانا، فل مطلب پورا کړی جڑو مال نن رازی ستا پلاس کسر بڑی جڑو